د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شي. نوریاس نوریم د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ده، د سلواغي یا د لوی میاشتې دیرشمه ده چې د فبروري له اتلسمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم او د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې وشلوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکولی شي د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې $100 میلیون نوې مرسته اعلان کړې. یوې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په اندازه 15.6 ثبت شوی، تېره شپه د ایران جنوب لویدیځه برخه ولړزوله. بشپړ خبرونه. د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکولی شي د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. انګریت کرامپ ګرانباور پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې دغه خبرداری ورکړی دی. میرمن ګران امباور زیاته کړې، دوی او متحدان باید د امنیتي وضعیت بدلون او نړیوالو ځواکونو ته د مخ په زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې چمتو شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر رویټرز خبري اژانس ته ویلي د طالبانو د تاوتریخوالي کچه د پخوا په پرتله 2 برابره زیاته شوې ده. له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو یو شرط د سولې په خبرو کې پرمختګ یاد شوی، خو په دوحه کې پیل شوې دا خبرې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ټپه ولاړې دي. د ناتو دفاع وزیران هم نن د افغانستان په افغانستان کې د راتلونکي پوځي حضور په اړه بحث کوي. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بهیر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ د پراختیا او پر یو شمېر نورو مسلو خبرې کړې. د ارګ لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوی چې اشرف غنی او انتونی بلنکن تیر ماښام په ټلیفوني تماس کې پر دغو موضوعاتو خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې ښاغلی غنی د افغانستان دولت او ویلی چې د افغانستان دولت او خلک پیاوړې اراده او اجماع لري چې د سولې پروسه بریالۍ او په هیواد کې تلپاتې او باعزته سوله وشي. بلنکن د جو بایدن د ادارې د هغو چارواکو له ډلې دی چې له طالبانو سره د دوحې تړون د بیا ارزولو غوښتنه یې کړې، خو د ارګ په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دواړو لورو د په دې تړاو هم خبرې کړې وي. د افغانستان حکومت هم د امریکا د مخکنۍ ادارې او طالبانو ترمنځ د دوحې له تړونه خوښ نه دی او په ښکاره د دغه تړون له ځینو مادو سره مخالفت څرګند کړی و. چارواکي وایي په بلخ کې د 2 هوایي بریدونو پر مهال لږ تر لږه 19 وسلوال طالبان وژل شوي. په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو وایي چې پرون له غرمې وروسته یو هوایي برید په چاربوله ولسوالۍ کې د طالبانو د روزنې پر مرکز او بل هغه په زارې ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې قرارګاه وشو. د دې قلو اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل
د 2 ضربه 19 هراس افغان طالب کشته شدند و 16 نفر دیگر هم
بعد خود دو بریدونو که 19 طالبان وژل شوی او د دریو کلیدی غړو په ګډون یې 14 نور ټپیان شوی دي. د دوی یو مرکز وسله او وسایط هم له منځه تللی دي.
توسط ضربات هوایی تخریب شدند.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان امنیتي ځواکونه او طالبان تل یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ورته دعوه کوي چې په خپلواکه توګه یې ثابتول په دې وروستیو کې یو څه ستونزمن شوي دي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې $100 میلیون نوې مرسته اعلان کړه. په واشنگټن کې د دغه بانک اجرایه بورډ پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د 9 میلیونو 15 لکه ډالرو دا مرسته له هغو افغانانو سره کېږي چې وچکالی او کرونا ځپلی دي. د خبر پاڼې له مخې د دغو مرستو $2 میلیونو 2 لکه ډالر به د افغانستان په 88 ولسوالیو کې په نغدي ډول یا هم د کار په مقابل کې افغانانو ته ورکول کېږي. د هغه ولسوالۍ دي چې د نړیوال بانک په باور وچکالی تر نورو ډېرې ځپلي او د هغو کسانو شمیر پکې زیات دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر هنری کرالی ویلي افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بندونو په وړاندې زیان منونکي دي او په خبرې د ځواب ورکونې کمزوري سیستم هم د زیان کچه نوره هم ډېره کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 15.6 ثبت شوی تېر شپه د ایران په جنوب لویدیځ کې د سیسخت ښار ته ټکان ورکړ. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې دغه زلزلې په دې ښار او تر څنګ ښار ګوټي یا سوچ کې خلک ډېر بېدولي وو او له کورونو تېښتې ته اړ کړي وو. زلزلې په دغو دواړو ښارونو کې د اوبو او برېښنا خدمات پرې کړي دي. ایراني چارواکي وایي د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلي او تر اوسه د 10 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. سیسخت یوه کرنیزه سیمه ده چې د تهران په جنوب 500 کیلومتری کې پرته ده او شپږ زره اوسیدونکي لري. د ایران ایرنا خبری آژانس د خبر له مخې دغه زلزله چې د شپې په 10 بجو وشوه مرکز 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. د ناتو عمومي منشیان سلطان بک د عراق په کردستان کې پر یو هوایی اډې راکټي برید چې یو بهرنی قراردادي پکې ووژل شو وغانده. سلطان بک پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې له لومړۍ جلسې وروسته خبر اعلان ته وویل:
I condemn the rocket attack in Erbil
زه په اربیل کې توغندیز برید او د یو کس د وژنې تراژیدي غندم. هغو کسانو ته تسلیت وایم چې خپل خواخوږي له لاسه ورکړې دي. هیله کوم چې د پیښې ټپیان ژر روغ شي.
په دغه برید کې چې د دوشنبه د ورځې ناوخته شوی 14 تنه ټپیان شوي. پرون فرانسې، جرمني، ایټالیا، بریتانیا او امریکا هم دغه برید په کلکه وغانده. د بکینګهام مانی وای د دویمې ملکه الیزابت خاوند شاهزاده فلیپ روغتون ته انتقال شوی. دا کار د نوموړي د ډاکټر په سپارښتنه د یو احتیاطي اقدام په توګه شوی دی. د بکینګهام مانی په خبر پاڼه کې ویل شوی چې 99 کلن شاهزاده فلیپ وروسته له هغې د فبروري په 9 په ماښام، یعنی پرون ماښام، روغتون ته ولېږدول شو چې د ناروغۍ احساس وکړ. نوموړی روغتون کې 2 ورځې په مخه بستر شوی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 19.0. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 26.8. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.3. هرات اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 21.1. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 21.4.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم او د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. له یان ستولتنبرګ مخکې پرون په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان هم خبرداری ورکړ چې طالبان جګړو ته آمادګي نیسي. آیا دغه وضعیت په پام نړیوال ځواکونه باید تر مې وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي؟
زه داسې فکر کوم چې امریکایان او د ناتو ځواکونه چې دي طالبانو رژمنې پر ځای نه کړلې، نو زه فکر نه کوم چې دوی به ووځي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. نن د ناتو دفاع وزیران په مشخص ډول د افغانستان په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې کوي او ښایي یوه پریکړه هم وکړي. د بې پولي خبریالانو ټولنې د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو جنایتونو مسله هم وڅېړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران ستر مذهبي مشر وایي هېواد د اټومي تړون له ښکېلو خواوو د عملی اقدام غوښتنه کوي. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبروو.
ما تقریبا کوټوالی نه په هم زوره په څه وس راوته بازار ته، او تقریبا اته کال از ما و شو چې زه بس مزدوري کوم په بازار.
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. یان ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون د دې تړون د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې له لومړۍ هغې وروسته خبر اعلان ته وکړې. د ناتو دفاع وزیرانو د نننۍ ورځې بحثونه به تر ډیره پر افغانستان او عراق راڅرخي. په دواړو هیوادونو کې دوی د ناتو د پوځي حضور پر دوام غور کوي. نور حالې د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې پر بنسټ د اسدالله لودین پر راپور کې اورو.
The United States, when they went into Afghanistan, they didn't go alone. They have been supported by NATO.
The NATO عمومي منشي وایي له امریکا سره په ګډه افغانستان کې د خپل شاوخوا لس زره سرتیرو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. ینس سټولتنبرګ د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ جلسې په پای کې وویل:
As you know, we went into Afghanistan together.
څنګه چې تاسو په هیږي د سپتمبر د 11مې لبریدونو وروسته موږ په ګډه افغانستان ته ولاړو. موږ د خپل حضور په اړه په ګډه پریکړه کوو. دا چې موږ به مناسب وخت کې وځو په دې اړه هم ګډ تصمیم نیسو. اوس مشوره او همغږي کوو. موږ به د پنځمې پورز په دې اړه بحث ولرو چې اوس یې د پایلو په اړه څه نسم ویلای. د امریکا په ګډون به ټول شریکان له نږدې همغږي او بیا ګډه پریکړه کوي. طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي او په شنیت خبري وکړي. طالبان باید د القاعده شبکې په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او د هغوی ملاتړ ودروي.
لکه لنه چې امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ نوې اداره رامنځته شوې، دا لومړی ځل دی چې د ناټو د دفاع وزیران د افغانستان او عراق د ماموریتونو د راتلونکي په تړاو او دغه راز د چین او روسیې لخوا په رامنځته شوو ننګونو خبرې کوي. د افغانستان په اړه د ناټو د نننۍ غونډې له جوړېدو مخکې د افغان دولت د ملي امنیت شورا ویلي هیله من دي چې دغه سازمان د خپل حضور په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د نوې ادارې چارواکي اوس په دې بوخت دي چې له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ د ادارې هغه هوکړه وارزوي چې نږدې کال مخکې په دوحه کې لاسلیک شوه. د دې هوکړې له مخې ټاکل شوې راتلونکې مې میاشته کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو د ناټو عمومي منشي ښاغلی سټولتنبرګ وایي د وتلو دا مهلت په شرایطو پورې تړلی.
In that deal there is a
major هو کړی چې د وتلو مهلت د می میاشتې پایل دی. خو د افغانستان د پریښودو ژمنه د شرایطو پر بنسټ ده. افغانستان کې زموږ حضور په شرایطو پورې تړلی. طالبان باید پر ژمنو عمل وکړي. هغه څه چې اوس ناټو تر سره کوي هغه دا دی چې تر هر څه مخکې د سولې د ملاتړ او د هوکړې د عملي کولو لپاره هر هغه څه کوو چې په واس کې مو وي. موږ به په ښه وخت کې ووځو. اوس زموږ تمرکز دا دی چې څنګه د سولې د هڅو ملاتړ وکړو.
بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان ویلي طالبانو د پخوا پرتله تاوتریخوالی څو برابره زیات کړی. طالبانو بیا ویلي چې دوی تاوتریخوالی کې د پام وړ کموالی راوستلی او دوی د ناټو د غونډې په درشل کې د افغانستان د نړیوالو شریکانو غوښتي چې د دوحې په ژمنه عمل وکړي.
د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونې مو واورېدې چې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي. القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره هم اړیکې وشلوي. ستولتنبرګ له طالبانو دا غوښتنه داسې مهال کړې چې نن د ناتو دفاع وزیران په افغانستان کې د تړون پر پوځي ماموریت خبرې کوي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناتو عمومي منشي جنرال سکاټ میلر هم پرون خبرداری ورکړ چې وسله والو طالبانو چې د معمول خلاف سګنی ژمی حملو ته زور ورکړی. د هوا په تودېدو سره به حملې لا سختې کړي. هغه وویل دغه وضعیت د افغانستان حکومت هم دې ته اړ کړی چې جګړو یې سختو جګړو ته تیاری ونیسي. په دې اړه مې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دغه وضعیت ته په پام آیا دی څه فکر کوي چې نړیوال ځواکونه به تر می پورې له افغانستان ووځي او که به تر می وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي؟
داسې فکر کېږي چې په دوبی کې یا په اوړي کې به جنگونه زیات شي. طالبان به جګړې ته لاس زیات ورواچي. لکه ژمی کې چې هدفي وژنې وکړي ژمی کې چې د جګړې نه لاس وانخیست. ځکه هغوی فیصله کړې وه چې باید تشنج راکم کړي، جګړې راکمې کړي، یا اوربند وکړي. نه یې اوربند وکړه، نه یې جګړې راکمې کړي، جګړې نورې تیزې کړي. د دې لپاره نه اوربند، د دې لپاره چې دوی هغه اهداف چې د امارت اسلامي دی هغه لاسته راوړي. نو زه داسې فکر کوم چې امریکایان او د ناتو ځواکونه چې دي طالبانو رژمنې پر ځای نه کړلې، نو زه فکر نه کوم چې دوی به ووځي په مای کې ټول د افغانستان نه. ځکه هغه ژمنې که په ځای شوی وی، اوربند شوی وی، او په زمن کې د سولې خبرې په سمه توګه پر مخ لاړې وی، د افغانستان د دولت او طالبانو په منځ کې باور رامنځته شوی وی، په هغه صورت کې د دوی قوتونو کوتلی وی به فرق نه کوو. مګر اوس دا کارونه نه دي شوي. جګړه دوام لري. طالبان په هیڅ صورت خبرو ته ناظری کی
و وزیر صاحب خبر کراسو دیته چې د ناتو عمومي قماندان چې کله داسې یو اټکل کوي چې افغانستان به د هوا په تودېدو سره ډیری سختي ورځې په مخ کې ولري، جګړه به ډیره تیز شي، ځکه چې طالبانو له معمول خلاف په ژمي کې هم حملو ته زور ورکړی او دوبی کې به هم همدا بهیر لا په دې چټک مخته یوسي. دغه د ناتو دفاع وزیرانو ته چې نن په آنلاین غونډه کې سره ناستي څه پیغام ورکوي، آیا دوی به په افغانستان کې د خپل پوځي حضور دوام ته هم ژمن پاتې شي او تر کله؟
زه خو داسې فکر کوم چې تاسو به اورېدلی وي د ناتو عمومي منشي چې دی هغه خبرې وکړلې، هغه وویلې چې موږ وضع ته په کتو سره تصمیم نیسو او پرېکړه کوو. نو کچېرې وضع سمه شي، طالبان هغه ژمنې چې کړې دي هغې ته وفادار پاتې شي او اوربند وکړي، تشنج را کم کړي، دغه جګړې را کمې کړي، خبرو ته حاضر شي، په هغه صورت کې دوی کولی شي چې خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي. د ناتو عمومي منشي خبرې همداسې وي چې هغه وویلې موږ شرایطو ته په کتو سره اقدام کوو. نو معنا دا ده چې د ناتو قوتونه او د امریکا د متحده ایالاتو قوتونه په هیڅ صورت سره زه فکر نه کوم چې د هغه ټاکلي وخت سره چې دوی د طالبانو سره لاسلیک کړی دی په هغې وخت کې ووځي، ځکه طالبانو یوه ژمنه هم نه ده په ځای کړې. طالبان اوربند نه کوي، د افغانستان دولت سره نه آمده کېږي خبرو ته، او یوازې امارت اسلامي باندې ټینګار کوي. نن هم هغه د طالبانو نماینده چې خبرې کولې، ویاندې چې خبرې کولې، ویلې چې موږ امارت اسلامي دی او موږ په امارت اسلامي باندې عقیده لرو او موږ په اسلامي حکومت باندې عقیده. اسلامي حکومت خو افغانستان کې اوس هم اسلامي حکومت دی، دلته خو ټول جومات شته، اذان شته، ټول شیان شته دی. معنا دا دی چې هغو هغه ژمنې چې کړي دي هغې ته آماده نه دي. نو زه فکر نه کوم چې د ناتو ځواکونه او د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونه په هغه ټاکلې نیټه باندې ووځي.
د امنیتي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وین جنرال دولت وزیر و.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د ناتو د دفاع وزیرانو پر غونډې او په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر خبرې کوو. خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به غوښتل چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستلې.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته پام کړی دی. میل آنلاین ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دورې پر مهال د ناتو دفاع وزیرانو د لومړۍ غونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په دغه دوه ورځنۍ آنلاین غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو هم خبرې کیږي. په مقاله کې راغلي چې امریکا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري میاشتې د موافقې له مخې خپل پاتې ځواکونه له افغانستانه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي، ناتو به هم شاوخوا 10,000 پوځیان له دغه هېواده باسي. خو لیکوال لیکلي چې د بایدن اداره د فبروري میاشتې پر موافقه له سره غور کوي. په مقاله کې د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله راغلي چې د امریکا نوی دفاع وزیر لوید آستن به له خپلو متحدانو سره په افغانستان کې د ځواکونو د حضور په اړه سلا مشوره وکړي. یو چارواکي ویلي چې د ټولو انتخابونو په اړه به بحثونه کیږي. تر دې مخکې واشنگتن اگزامینر په یو مقاله کې ویلي وو چې داسې ښکاري آستن به خپلو متحدانو ته په دې اړه مشخص ځواب ورنکړي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ هم ویلي چې ځواکونه باید اړتیا تر وخته په افغانستان کې پاتې سي. د دوشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده شبکې په ګډون له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو بیا له امریکا څخه په یو لیک کې غوښتي چې د دوحې موافقه دی عملي کړي. سټارز اند سترایپس ورځپاڼې هم همدې موضوع ته پام کړی دی. په مقاله کې راغلي چې چارواکو پرته له نوم ذکر کولو ویلي چې باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي او دا چې د بایدن اداره د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه ارزوي. ورسته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قوله راغلي چې د طالبانو لخوا د موافقې عملي کول د ارزونې له مهمو نکاتو یو دی.
ازادي راډیو اورېده سهار 9 بجې او 40 دقیقې کې دونکو دي. د بی پولی خبرالانو ټولنې هاګ میشت د جرمونو لنړیوال محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشري حقوقو څخه د سرغړونو د داو په اړه څېړنو کې په دې هیواد کې خبرالانو په وړاندې د ترسره شو جنایتونو مسله هم وڅېړي. د ټولنه وای ورسره هغه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې تړون شوی په افغانستان کې د خبرالانو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او دغه هیواد د خبرالانو لپاره په یو خطرناک هیواد بدل کړی. نور د ازادي رول خبريال په دې رپورت کې
د بیپولی خبریالانو سازمان له خبریالانو د یونما د ورستی ملاتړ د هرکلی ترڅنګ د نړیوال جزایی محکمې له ترنوال غوښتي چې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې قضیه وڅېړي. په دغه سازمان کې د افغانستان او ایران د څانګې مسول رضا موینی ازادي راډیو ته وویل په وروستیو دوو کلونو کې په ځانګړي توګه له امریکا سره د طالبانو له هوکړې وروسته د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې ده
و این آغازی است برای اعلام شکایت سازمان
دا نړیوال محکمې ته د تحقیق او څېړنې د پیل پاره د بی پولی خبریالانو د شکایت د اعلان پیل دی. په دې شرایطو کې د خبریالانو مرګ او د خبریالانو هدفي وژنې جنگي جنایت دی او دا د نړیوال محکمې صلاحیت دی.
در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی
د بیپولی خبریالانو سازمان د خبریالانو د قضیو په اړه داسې مهال د قضیو د تعقیب غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یونما په خبره سوي راپور کې راغلی چې په وروستیو درې کلونو کې په افغانستان کې درې درس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي چې شپږ تنه یې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې په هدفي وژنو کې وژل سوي. د یونما په راپور کې دا هم راغلی چې ډیری خبریالانو د ځانونو په سانسورولو لاس پورې کړی یا یې هم کور او هیواد پرېښی. په کور دننه هم د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د خبریالانو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې دوی په بیا بیا له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د خبریالانو د هدفي وژنو مخه دې ونیسي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول صدیق الله تفیدی
و این امر مستلزم یک اقدام کلان جهانی است.
دا عمل نړیوال اقدام سره تړلی چې مقابل اړخ مجبور شي د وختونو ته غاړه کیږي. زموږ باور دا دی چې د خبریالانو وژنه همداسې دوام وکړي. د بیان ازادي او آزاد رسنۍ چې د افغانستان د وروستیو دوو لسیزو لوی لاسته راوړنه ده له لاسه به ووځي.
دستاوردهای کلانی در افغانستان داشته است از دست خواهد رفت.
د بیپولی خبریالانو سازمان د یونما د راپور په حواله ډیر ځله د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د وژنې عاملین طالبان او د اسلامي دولت ډله داعش بولي. هغه ادعا چې تر دې مخکې د طالبانو لخوا په وار وار رد سوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي د هدفي وژنو د عاملینو په اړه دوی خپلې پلټنې پیل کړې او په یو مناسب وخت کې به یې له خلکو سره شریکې کړې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ایران ستر مذهبی مشر وی هیواد د 2015 کال اټومي تړون له کلو خواو عملی اقدام غواړي نه تشه ژمنی. آیت الله علی خامنه‌ای د تړون لاسلیکونکو دا غوښتنه وروسته تر دې کړې چې د جو بایدن د امریکا د ولسمشر جو بایدن نوې ادارې ویلي په دې شرط بیرته دې تړون ته ورګرځي که تهران هم په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. نور د اسدالله الدین پر رپورټ کې
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای وایي د اټومي تړون په اړه یې څو ځله ښې خبرې او ژمنې اورېدلې خو په خبره یې عمل کې دا ژمنې ماتې شوې او په وړاندې یې مخالف عملونه ترسره شوي دي. خامنه‌ای پرون چهارشنبه په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل خبرې او ژمنې ښې نه دي، اوسمهال موږ له نورو خواوو یوازې عمل غواړو او مقابل کې موږ هم ورته کار کوو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي واشنگتن به د ایران او د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي خو په دې شرط چې ایران دغه تړون کې خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له دغه تړون ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. اوس ایران وایي لومړی باید واشنگتن ګام پورته کړي. په 2015 کال کې ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو امریکا، چین، روسیه، جرمني، فرانسې او بریتانیا د اټومي تړون په چوکاټ کې موافقه وکړه چې ایران به د یورانیمو په خول محدودوي او مقابل کې به پر دغه هیواد بندیزونه لري کیږي. ایران تل دا رد کړی چې ګواکې دوی د اټومي وسلو جوړولو پلان ولري او ویلي دي اټومي پروګرام په دقیق ډول د ملکی اهدافو لپاره دی. لکه لنه چې امریکا له دغه تړونه وتلې ده، ایران هم تړون کې شوی او شمیر ژمنې په تدریجي ډول ماتې کړي دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي تهران به د فبروري له 23 وروسته د شفافیت رضاکارانه اقدامات هم ودروي. دا هغه اقدامات دي چې له مخې یې د دغه ادارې پلټونکو ته اجازه ورکول کیږي چې ایران کې په لنډ وخت کې نا اعلان شوي اټومي سایټونه وګوري. د ایران دغه ګام ته ځینې د 2015 کال اټومي تړون د لویې سرغړونې په توګه ګوري، خو ولسمشر حسن روحاني بیا د دې کار اهمیت کم بللی او ویلي دي د دې کار پای ته رسول به مهم ګام نه وي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لپاره د ایران ځانګړي استازي کاظم غریب آبادی ویلي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر به د همدې اونۍ په پای کې تهران ته سفر وکړي. دا سفر له هغه مهلت څو ورځې مخکې کیږي چې ایران وایي د دغه ادارې یو شمیر پلټنې بندوي. غریب آبادی پرون په یوه ټویټ کې ویلي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافایل گروسی به د راتلونکي شنبې په ورځ تهران کې د ایران د اټومي ادارې له چارواکو سره په دې خبرې وکړي چې د نویو اقداماتو په رڼا کې څنګه همکاریو ته دوام ورکړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکولی شي له دې هېواد د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. انا ګریټ کرامپ ګران باور دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی د ناتو دفاع وزیران نن په غونډه کې په دې اړه چې په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او که پای ته ورسوي بحث وکړي. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بهیر کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا او یو شمیر نورو مسلو باندې خبرې کړي. دا خبره د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې شوې ده او ویل شوي چې اشرف غني او انتوني بلینکن تیر ماښام په ټلیفون تماس کې پر دوه او یو له نورو موضوعاتو خبرې وکړي. چارواکي وایي په بلخ کې د دو هوایي بریدونو پر مهال لږ تر لږه 19 وسلوال طالبان وژل شوي. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو وایي دغه بریدونه د بلخ په چاربولک او دغه راز زاري ولسوالیو کې د طالبانو پر مرکزونو شوي دي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې $100 میلیون نوې مرسته اعلان کړه. په واشنگټن کې د دې بانک اجرایه بورډ پرون په یو خبر